کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم اوس دلته په واشنگټن کې د غرمې 12:00 بجې دي چې په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري په افغانستان کې د امریکایي قواو جنرال ویلي دي چې په دغه عمل کې د القاعده د ډلې تر ټولو لوی اډې باندې حمله کړې ده امریکایي قوا به ډیر زر سوریه ته واسول شي چې د داعش په ضد جنگ کې مرسته وکړي او یو روسي الوتکه چې 240 رښتنه پکې وو د مصر په شرم الشيخ کې لویدلې ده نن د شنبه ورځ ده د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې یو ډیر شمه ده په تیرو دوه ورځو کې د ایجنټ په سمندرګي کې د مهاجرو دوه کشتۍ ډوبې شوې دي او 22 جسدونه د اوبو نه ایستل شوې دي د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن د شیندلو مرغلرو پروګرام هم لرو چې لږ وروسته اوریدای شي اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم په افغانستان کې امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا عسکرو په دغه هیواد کې د القاعده د ډلې په اډې باندې حمله کړې دي ویل کیږي چې د 14 کلونو په موده کې دا د دغه ډلې تر ټولو لوی اډه ده چې پناه شوه جنرال جان کیمبل د واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویل دي چې شاوخوا 1.5 تنه د القاعده کسانې وژلې دي هغه ویل دغه عملیات د اکتوبر په 11 نیټه د افغانستان په جنوب کې د پاکستان سره پولې ته نږدې کړې دي ویل کیږي چې دغه اډه د یو کال رئیس د غزې کې موجوده وه دغه عملیات څو ورځې مخکې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د هغه اعلان نه پس وشول چې په افغانستان کې به 9900 امریکایي عسکر پاتې شي جنرال کیمبل زیاته کړه چې دغه کمپونه په داسې ځای کې موجود چې هیچا دا فکر نشو کولی چې دلته به د القاعده ډله د پناه ځای ولري امریکا په پرله پسې توګه دا ویلي دي چې د القاعده ځینې کسان لا تر اوسه پورې په افغانستان کې شته دي او دوی د افغانستان په ځینو برخو کې پراته دي د واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې دغه نوي معلومات په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په ورتیا پوښتنې را پیدا کړې دي چې د امریکایي او ناټو عسکر د 2001 کال نه پس په افغانستان کې موجود دي تر اوسه پورې دوی ونه شو کړی چې دغه ډلې اډې په ګوته کې او په نخې کې بل پلو په ننګرهار کې په زرګونو ملکیانو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف غورځنګ پیل کړی دی د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د ولسوال امریکا غ څنګه ته ویلي دي چې شاوخوا شپېته تنو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د دوی سره یو ځای شوي دي و سوالو په زابل کې څوارلس يرغمل شوي کسان خوشي کړي دي د غزنی په ولایت کې د یوې کورنۍ څوارلس غړي چې په تیره هفته کې ناپیژندل شوو وسلوالو يرغمل کړي وو نن د شنبه په ورځ سهار وختي خوشي شوي دي د زابل د ولایتي شورا غړي اسد الله کاکړ د امریکا غک ته ویلي دي چې د غڅوار لسکسه چې خځې او ماشومان هم پکې دي د جاغوري د ولسوالۍ د سنگ ماشه په سیمه کې خوشي شي ودی د غراز د زابل د ولایتي شورا رئیس حاجی اتاجان حق بیان امریکا غک ته ویل چې يرغمل شوی کورنۍ د زابل او د غزنی د ولایتي شوراګانو او په پارلمان کې د دغو ولایتونو د استادو په منګرټوب خوشي شي ودی په پاکستان کې چارواکي وایي چې نن د شنبه په ورځ د پاکستان په جنوب کې د محلي حکومت په انتخاباتو کې لږ تر لږه یو لس کس وژل شوی دی د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د خبر له قراره دا نکته د خیرپور په سیمه کې چې د کراچۍ نه 409 کیلومتره لرې ده واقع شوی او دوه ډلو په یو بل باندې ډزې کړې دي د پاکستان د پیپلز پارټي د غوډو ډلو چې د سند په ایالت کې واکمنې دي او د پاکستان د مسلم لیگ چې روحاني رهبر پیر بغاړی مشري کوي د رایو اچونې د وخت د ختمېدو نه یو ساعت مخکې خپلو کې جګړه وکړه مونږ د امریکا غ آشنا رادیو نه غږیږو امریکایي ځواکونه به ډیر زر سوریه ته واسول شي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد په جګړه کې مرسته وکړي دغه پریکړه پرون د جمعې په ورځ شوه ده په عین حال کې امریکا د نړۍ د لسکونو نورو مشرانو سره په هغو خبرو کې ګډون وکړ چې هدف یې د سوریې شخړې ته د سیاسي حل د لارې پیدا کول دي تفصيل حسيب الکوزیل ولی.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د سوریې پر راتلونکي سیاسي سرنوشت باندې خبرې وکړې او پر دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ به یو پروسه پیل شي او په لړ کې به د سوریې د حکومت او د حکومت د مخالفینو ترمنځ مذاکرات وشي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری داسې وویل:
And we agreed together with the United Nations to explore
د ملګرو ملتونو سره یو ځای پر دې موافقه وکړه چې د سی لارې چارې ولټول شي چې په ټوله سوریه کې د یو سرتاسري اوربند تطبیق امکان برابر سی او یو نیټه ورته وټاکل سی. دغه نیټه باید نوی پیل سی سیاسي بیر سره موازی وي. په راتلونکو څو ورځو کې به موږ پر دې کار وکړو چې څنګه نوري برخې چې د نظر اختلافات پکې موجود دي محدودولای سو او پر هغو برخو باندې لا زیات کار وکړو چې ټول پرې موافق دي. موږ به د بیونې وروسته بیا سره راغونډ سو. ښاغلی کیری د جمعې په ورځ وویل چې اوسنۍ خبرې د اعتماد د راپیدا کولو لپاره ډېرې مهمې دي او دا چې پر ستونزمنو مسایلو باندې په ګډه کار کول ډېر زیات اهمیت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د قرغیزستان پایتخت بشکک ته رسیدلی دی. جان کیری د مرکزی آسیا 15 هیوادونو ته د سفر په لړ کې اول بشکک ته ولاړ. د بشری حقوقو مؤسسو د هغه نغښتې دي چې د بشر د حقوقو او د بیان د ازادۍ په حق لوغږي. جان کیری نن د شنبه په ورځ د قرغیزستان پایتخت رسیدلی، هلته یو ورځ پاتې کیږي او روسیه، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ځي. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل د روسیې مسافرونکو الوتکې د سقوط خبر تایید کړی دی. په دغه الوتکه کې 240 رښتنه وو. د مصر د شرم الشیخ د تفریحي ښار نه د پرواز نه نیم ساعت وروسته یې سقوط کړی دی. ویل کیږي چې ټول سپرلې مړه شوي دي. دغه الوتکه روسیې ته روانه و چې پیلوټ په محلي وخت د سهار په کم 6 بجو د پرواز نه نیم ساعت وروسته رپورت ورکړ چې د کنټرول د بر سره یې تماس قطع شوی دی. ځینې ناتایچوي رپورټونه وایي چې پیلوټ په راډیوي مخابره کې ویلي دي چې په الوتکه کې څه مشکل پیښ شوی دی. د جرمنی د باندنیو چارو وزیر د اروپایي اتحاد په نور غړو باندې غږ کړی دی چې د مهاجرو په برخه کې دی په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي او د سرحداتو د ساتنې لپاره دی یو ګډه اداره جوړه کړي چې د مهاجرو بوج په ګډه په اوږو واخلي. نور تفصیل نظرانه یوسف زیل ولی.
اروپا ته اوس هم د منځني ختیځ څخه کډوال ور روان دي او لا هم د اروپایي اتحاد هیوادونه په دې نه دي توانېدلي چې د کډوالو مسله څنګه په مشترک ډول حل کړي. د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینر داسې وویل:
دا زند وی نوخ نیش اونزره افاسونګ
د لمرنیو مراکزو د لودل ضروری دي خو کافی نه دي. که چیرې موږ یو داسې سیستم رامنځته نو کو چې د اروپایي اتحاد ټول غړي په ګډه د مسؤلیت په غاړه واخلي او کډوال پر هیوادونو باندې په عادلانه ډول وویشل سي.
په داسې حال کې چې ښاغلی شټاینر د پنځشنبه په ورځ د یونان د ولسمشر پروکوپیس په ویلاپولس سره په پلازمینې اتنس کې وکتل، نور کډوال یونان ته د راتلو په حال کې وو. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د مهاجرو د ستونزو په باره کې په یونان کې د یو افغان سره مرکه لرو چې رپورت به لږ وروسته واوري. یو اسرائیلي مامور وایي یو فلسطیني سړی په سرحدي پوسته کې د اسرائیلو محافظینو ویشتلی او وژلی دی. د رپورټونو له قراره دغه فلسطیني کوشش کاوه چې د اسرائیلو امنیتي مامور په چاقو ووهي. د اسرائیلو منابعو ویلي دي دغه شخړه د اشغال شوي لویدیځ غاړې د جنین شمال خواته د الجماله په نظامي پوسته کې شوې ده. د اسرائیلي عسکرو د تلفاتو په حکله رپورت نه دی ورکړ شوی. پرون د جمعې په ورځ د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د تشدد د دې تازه پیښو په لړ کې یو ماشوم مړ شوی دی. فلسطینی مقامات وایي دغه اتمیاشتنی ماشوم په بیت المقدس کې د فلسطینیانو د مظاهرو په وخت کې د اسرائیلي عسکرو د اوښکې بیونکي ګاز له امله چې سا یې بنده شوي مړ شوی دی. رومانیا نن د هغو کسانو ویر کوي چې په یو نایټ کلب کې په ډېر سخت اور او چاودنې کې مړه او زخمی شوی دی. لږ تر لږه 28 په دې اور کې مړه شوی او ډېر نور زخمی شوی دی. دا پیښه د جمعې په شپه په بخارست کې د راک د کنسرت په جریان کې د اورلو بوله کبله شوې ده. د عاجلو حالاتو عملی د خلکو د ژغورلو لپاره ځان رسولی دی او په سیمه کې همالته د ځینو خلکو غم خوري. تر 115 سال وخت پوري خلک په دغه اور کې زخمی شوی دي او نږدې روغتونونو ته رسول شوی دي. د یو زخمی ملګری والنتینا ویل دي چې زما درې ملګری په روغتون کې دي، زه طالبانه هم ځکه څوک مې پیدا نه کړ چې زما په ځای باندې کار وکړي چې زه دغه کانسر ته ولاړ شم، کنه نو زه به هم دلته یا په یو بل ځای کې یا کوم روغتون کې وي او یا به هم